السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې سوې د خبرونه مو یو ساعت د چی خبری برخه شاوخوا 40 دقیقې دوام کوي. د خبرونه په پیل کې په راپورونه کې اوري چې د ملي امنیت شوراوي 360 طالبانو خوشي کوي، خو د ملي پخلاینې عالی شوراوي چې د 100 لنجمنو طالبانو پر خوشي کولو د فرانسې او استرالیا سره بحثونه روان دي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې په زابل کې د سړک غاړې چاودنې د ماشومانو په ګډون درې ملکي وګړي وژل دي. په افغانستان کې د طبي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي د هیواد په 14 ولایتونو کې د سیلاب ځپلو سره میلیونونه افغانۍ مرسته ځانګړې شوې ده. او ټاکل شوی ده چې نن په برلین کې د کورونا وایرس له امله د بندیزونو پر ضد مظاهره وشي. د خبرونو تفصیل په زابل ولایت کې د سړک غاړې ماین چاودنې د ماشومانو په ګډون درې ملکي وګړي وژل. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال رسنیو ته په واسطولې پیغام کې ویل چې د پېښه نن سهار د شاجوی ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې ده.
په دې چاودنه کې درې تنه د دوو کوچنیانو په شمول شهیدان دي او دوه تنه نور د یوې زنانه په شمول ټپیان دي.
تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو ښاغلی سیال وسلوال طالبان په دې پېښه کې په لاس لرلو تورن کړل. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ماینونو چاودنې ډېرې سوي دي چې هم پوځیان او هم یې له ملکي وګړو قربانۍ اخیستې دي. په همدې ترڅ کې نن سهار د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې هم دوی چاودنې سوي وي چې د چارواکو په خبره په لومړنۍ چاودنه کې څلور تنه پکې ټپیان شول چې یو یې ملکي وګړی و. په افغانستان کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي د هیواد په 14 ولایتونو کې د سیلاب ځپلو سره میلیونونه افغانۍ مرسته ځانګړې شوې. د دې وزارت مرستیال محمد قاسم حیدری نن ازادي راډیو ته وویل دغه ځانګړې شوې مرسته د هغه څه باندې 200 میلیون افغانۍ بیل اضافي پیسې دي چې سیلاب ځپلو ته ځانګړې شوې وي. ښاغلی حیدری وویل د ولسمشر د حکم پر اساس دا مرستې ځینو ولایتونو ته رسیدلې دي.
تر دا مهاله پروان ولایت ته 8 میلیونه، پنشیر ته 3.5 میلیونه او لوګر ولایت ته 3.5 میلیونه افغانۍ انتقال شوې دي او د اړتیا په صورت کې به د ولایتونو ته نور پیسې هم انتقال شي.
د افغان چارواکو په خبره له دغو سیلاب ځپلو سره د ملي او نړیوالو خیریه مؤسسو د مرستو لړۍ هم روانه ده. تر اوسه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو سیلابونو له کبله 155 کسان مړه او 188 نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي په دې سیلابونو کې 1290 کورونه هم ویجاړ شوي دي. د وروستیو سیلابونو څخه یو شمېر زیانمن شوي کسان حکومت د دغو مرستو د ویش په برخه کې په ناانډولۍ تورنوي. په هرات کې د مولانا د موسیقي ډله وایي په کورنیو او بهرنیو فستیوالونو او غونډو کې په کنسرتونو سره غواړي عرفاني موسیقي ترویج کړي. دغه ډله تر ډیره د مولانا جلال الدین محمد بلخي شیرونه د افغانستان له محلي موسیقي سره اجرا کوي. د دې ډلې مسؤول محمد ابراهیم احراری وایي له 15 کلونو راهیسې د عرفاني موسیقۍ د ترویجولو لپاره هڅې کوي او له نورو ځوانانو هم غواړي چې په دې لاره کې خپلې هڅې ونسپموي. عرفاني موسیقي به پخوا یوازې په تصوفي حلقو او د هرات په خانقاو کې اجرا کېده، خو اوس دا ډول موسیقي د همدې ډلې په مرسته د خلکو منځ ته راوړل شوې ده. د مولانا د موسیقۍ ډله وایي د دغه سبک د معرفي کولو لپاره په هند، ایران، ترکمنستان او څو نورو هیوادونو کې کنسرتونه جوړ کړي دي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو وري. تاکه سوي د چینن په برلین کې د کورونا وایرس له امله د بندیزونو پر ضد مظاهره وسی. پر دې مظاهره مخکې بندیز لګول شوی و، خو نن سهار محکمه خپل مخکنی پریکړه بدله کړه. د محکمه یو ویاند ویل چې مظاهره چاند مظاهره وکړي، خو باید لایو بل روغتي فاصله مراعت کړي. محکمه د لاریون اجازه هم ورکړه، خو لارې ور بدله کړه او ویل چې باید په پراخو سړکونو وسی. چارواکو روانه میاشت په ورته اعتراضي غونډه بندیز ولګو ځکه چې برخوالو یې ماسکونه نه لرل او لایو بل یې د کورونا لپاره فاصله نو مراد کړي. په برلین کې د پولیسو مشر وایي چې شایي تر 10,000 پورې کسان په دې مظاهره او لاریون کې برخه واخلي. په جرمني کې 2,200 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. په پاکستان کې د موسمي بارانونو او سیلونو له امله په لسګونو کسان مړه شوي دي. د پاکستان په یو شمېر سیمو کې پرون 15 مو چې پرله پسې بارانونه ورېدل. یوه له هغو سیمو چې ډېره ځپل شوې ده کراچي ښار ده. 23 تنه د کراچي په ښار کې او لږ تر لږه 14 تنه په خیبر پښتونخوا کې د دې ورښتونو قربانیان دي. او ټاکل شوی دی چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په لویزیانا او ټیکساس ایالاتونو کې هغو سیمو ته ورسي چې د لورا په نوم توپان ځپلی دی. د اګست په 28 د 4 درجو توپان په دې ایالتونو کې لږ تر لږه 14 تنه ووژل، ګڼ کورونه یې ویجاړ کړل او په لسګونو زره کسان یې له برېښنا او د څښاک له اوبو بې برخې کړل.
نن شنبه ده د وژیا اسمبلی اتمه د اگست میاشتې 9 د ملي امنیت شوراوی 300 طالبان جان نه خوشی کوي، خو د پخلاینې علي شوراوی د 100 انجمن طالبان جان پر خوشی کولو له فرانسې او استرالیا سره بحثونه روان دي.
دغه دوه ملکونو سره باندنیو چارو وزارت هغه ورسره په باس کې دی دومره اطمینان راکړی دی چې پیشرفت کړی دی په خبرو کې.
له یوه شنونکي اورئ د طالبانجانو په خوشي کېدو کې لانجه څه معنا لري.
دا معنا ورکوي چې نړیوال هم په خپل تعهد کې هغه تعهد کې چې د طالبانو سره په قطر کې بالخصوص امریکا کړی د نورو هیوادونو په نماینده کې دوی باید دې ته پابند واقع شي وي او دا ستونزې حل کړي وي.
د اګست 1 د ورکو سو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په بهرنیو موضوعاتو کې د جرمني په پلازمینه برلین کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د لګول سویو بندیزونو پر خلاف نن مظاهره کیږي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ تاسی آزادی رادیو تواجد پا دستل که چی ده ملی مصالح علی شوراوی ده بحرانوی چار وزارت فرانسی و استرالیا سره ده طالباندیان دستون زیده پر سر ده خبرو داد ور کرده. ده افغانستان ملی امنیت شوراوی پر خپل پخوانی دریز ولر دی او طالبان باید لمرای لدوی سر بندی افغان کماندو پوزیان را خوشی کری. ده ملی پخلاین علی شورام رستیال آزادی رادیو تول چی ده افغانستان ده بحرانوی چار وزارت داد ور کرده چی ده او طالباندیانو ده خلاصون ده مخالفت پاره فرانسی و استرالیا سره په قینات ورکولو کې پرمختګ شوی دی. پیروزه عزیزی او نور حال.
د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت رهبری له فرانسې او استرالیا سره د وټنو طالب بندیانو د خوشی کولو پر موضوع په خبرو کې پرمختګ کړی او په خبرې دوی ته د سونز د هواري ډاټ هم ورکړای دی. عزیز الله دین محمد چې ټاکل شوی د ملي مصالحې علي شورا د مرستیال په توګه خپل کار پیل کړی، د شمې په ورځ ازادي رادیو ته وویل
د مذاکرات شروع کېدل د مختلفو طرفونو حواله دار غلای دی چې د راتلونکي هفته کې به شروع کیږي. د دغه دوه ملکونو سره باندنیو چارو وزارت هغه ورسره په باس کې دی او هغه موږ ته دومره اطمینان راکړی دی چې سره پیشرفت کړی دی په خبرو کې د ستونزو به حل.
ښاغلی دین محمد وایي د ولسمشر لخوا د مقررې فرمان ورکړل شوی خو تر اوسه یې خپل کار نه دی پیل کړی. فرانسې او استرالیا وړاندې د وو تنو طالب بندیانو د خلاصون په اړه مخالفت ښودلی. دغه هیوادونو ځکه دا مخالفت وکړ چې په خبره یې د وو تنو طالب بندیانو د دوی وګړو ته هم مرکزوب لاړولی ده. دا یادونه وړ ده چې دا وو تنو طالب بندیان د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې و چې په افغان او بهرنیو ځواکونو تر بریدونو وروسته نیول شوي او طالبان ویلي چې دا د دوی کسان وو. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ولسمشرۍ ماڼۍ په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره د نورو مسایلو ترڅنګ د طالبانو په اړه هم خبرې کړې دي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په خپل پخواني دریځ ولاړ دي. دغه شوراویان جاوید فیصل په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په پلان کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. مخکې له دې چې دولت د طالبانو 300 بندیان آزاد کړي، طالبان د نیول شوي کمانډویان راخوسي کړي. اوس باید طالبان اقدام وکړي او د سولې هڅو سره تماسوي پایلې رامنځته کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې دوی له طالبانو سره بین الافغاني مذاکراتو ته چمتو دي، خو طالبان یې باید شرایط ومني.
د افغانستان حکومت په خپله برخه کې اقدامات کړي دي او هغه خنډونه چې په دې برخه کې موجود وو هغه یې لرې کړي دي. ولې طالبان باید په خپلو ژمنو باندې وفا وکړي او د افغانستان د امنیتي دفاعي قواوو سرتیري خوشي.
ښاغلی مینپال د ولسمشر غنی او فرانسوي سیال ترمنځ یې د بندیانو د خوشي کولو په اړه د خبرو جزئیات ورنه کړل، خو وی ویل چې د افغان سولې په موضوع کې د افغان حکومت او د دوی د بهرنیو ملاتړ لوري او دریز یو دی، خو طالبان هم په خپل خواني دریز چنګار کوي. دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې دوی مخکې د افغان دولت لوري د ورکړل سوي لیست لمخې زرتنه بندیان آزاد کړي او حکومت هم باید د دوی ټول 15000 بندیان خوشی کړي. ذبیح الله مجاهد ټینګار وکړ تر کومه چې بندیان آزاد نسی دوی به بین الافغانی مذاکراتو ته حاضر نسی. موري د بندیانو د خلاصون له پروسې سره د فرانسې او استرالیا د مخالفت په اړه وویل چې دوی د افغانانو ترمنځ لاسوهنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون هم د افغان حکومت مذاکراتي ټیم یو غړي عطاالله الدین ازادي راډیو ته ویلي و چې ممکن د همدې ونې په پای او یا هم د بلې ونې په پیل کې حکومت او بان یو دبل باندېان خوشی کړی. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
په اصل کې چې د ملي پخلاینې علي شورا وی له فرانسې او استرالیا سره د طالبان دیانو د خوشی کېدو پر سر خبري روانې دي. د ملي امنیت شورا وی پر خپل پخوانی دریز ولاړ دي. د ملي امنیت شورا وی پاتې درې سو شل طالبان دیان تر هغه نه خوشی کوي چې طالبانو د حکومت پاتې بندیان خوشی کړی نه وي. د سیاسي مسایلو له شنن کې شینن خان حبیب څخه مې د امریکا په پیل کې پښتنه وکړه چې په مشخص ډول د شپږو یا او لانجمنو طالبان دیانو د خوشی کېدو پر سر د فرانسې او استرالیا اندېښنو د سولې پروسه څومره اغیزمنه کړي.
متاسفانه د سولې پروسه لومړی ورځې ځینې مشکلاتو سره مخامخ و. هغه لوری چې افغان حکومت په باید د سولې په خبرو کې ګډون یې درلودلی، متاسفانه چې حضور یې نه درلود. د دوی د غیاب کې ځینې پرېکړې تر شوې چې هغه پرېکړې په خپل وار کې له مشکلاتو سره مخامخ شوې. د ما د معلوماتو په اساس باندې استرالیا او د فرانسې د حکومت چارواکو حتی په رسمي ډول باندې ولسمشر غني ته مکتوبونه استولي، چې ولسمشر غني د هغې مکتوبونه له امریکایانو له نورو اړوند ادارو سره شریک کړي دي. متاسفانه له هغوی لخوا هم داسې واضح ځواب یا مثبت ځواب نشته. دا دا معنی ورکوي چې نړیوال هم په خپل تعهد کې، هغه تعهد کې چې د طالبانو سره په قطر کې بالخصوص امریکا کړی د نورو هیوادونو په نمایندګۍ، دوی باید دې ته پابند واقع شوي وای او دا ستونزې حل کړې وای. طبیعي ده چې دغه کسان چې بندیان دي ممکن د آسټرالیایي او فرانسوي ځواکونو په وژلو باندې تورن واوسیږي، اما هغه خلک چې خوشي شوي دي هغه افغان ځواکونو د شهادت لامل ګرځېدلي. افغان ځواکونو د دوی د وینو ترمنځ تفاوت نشته.
د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په وړاندې لوی خنډ د بندیانو په تبادله کې اختلافات شغل سوي چې تاسو هم ورته اشاره وکړه. امنیت شورا پر خپل پخوانی دریځ ټینګار کوي چې پاتې 320 طالب بندیان نه خوشي کوي. د ملي پخلاینې علي شورا وایي چې احتمالا بین الافغاني مذاکرې د اونۍ پیلېږي. د سولې مرکزي هیات وایي چې د پاتې طالب بندیانو پر خوشي کېدو موافقه نږدې شوې ده. دا تناقض ولې په څرګندونو کې ستا؟
یو بل تناقض هم موجود دی. کله چې په لومړي وخت کې صدیق صدیقي کساسو په یاد وی رسنوي ته وویل چې هغه بندیان دوی دې پاتې بندیان دي تر اوسه پورې ورسره، هغه کسان دي چې مخدره مواد د توکو قاچاق او جنایي جرمونو کې ښکېل کسان دي، نو موږ قطعاً دا خلک نه خوشي کوو. دا د سیاسي بندیانو پورې تړاو نه لري. بیا د بهرنۍ چارو سفارت وزیر په پریس کانفرنس کې مطبوعاتو ته وویل چې دغه کسان د نړیوالو د فشارونو په اساس باندې خوندیان دي او هغوی نه پرېږدي. بل ځل ولسمشر غني وویل چې نه، دا زما صلاحیت دی. دا هغه ویاند وویل چې زموږ صلاحیت دی او د خلیلزاد د وینا له مخې چې 4600 بندیان هر کله خوشي شول بل افغاني مذاکرات روسي ټول څرګندول په خپل منځ کې سره لوی تناقض لري. دلته د ملي مصالحې شورا یو نظر لري، افغان حکومت یا امنیت شورا بل نظر لري. معنا دا چې دلته کابل کې موجود کوم ټیم چې موجود دی، دوی ترمنځ همغږي لازم نه ستره. هر څوک په خپل خواخه باندې او په خپل ځل باندې خپل خبره کوي. په داسې حال کې چې موږ مقابل لوري طالبان وینو، هغه هم دغه یو درې خپل کړی ویلي چې 5000 بندیانو کې یو کس هم کمی به افغاني مذاکرات نه شروع کیږي.
چې حکومت د فرانسې او استرالیا په وړاندې مجبوریت لري، نو د مشورتي لوی جرګې پریکړې څه سوې چې د طالب بندیانو د خوشی کېدو په برخه کې کړې وي؟
کله چې مشورتي لوی جرګې وختل شو، طبیعي ده چې په خوا د مخکې لدی چې مشورتي لوی جرګې خپل پریکړه وکړي، انتقاد دا و چې ګوندې حکومت غواړي په دغه مشورتي جرګې کې یو بل غږ هم راپورته کړي چې موږ تاسو ولې د هغه څه نه وو، هغه یو شک و. اما وروسته د مشورتي لوی جرګې پریکړه واضحه وه، حکومت مشوره هم دغه وه چې تاسو دغه بندیان خوشی کړي. نو دومره مصارف چې وسول، دومره زحمت کې شول، دا خلک باید پریکړې ته احترام وشي. په داسې حال کې چې په 1999 کال کې د همغه پریکړه لیک چې د مشورتي جرګې په لومړي ځل وکړل شوی وه، 1999 ماده کې په واضح ډول باندې حکومت ته مشوره ورکړل شوې وه چې طالب بندیان دې خوشي شي او له طالبانو وغوښتل شوی چې افغان حکومت زندانیان دې خوشي شي.
د سیاسي مسایلو شننکې شیرین خان حبیبو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ووله ازادي رادیو واوري.
د وینی مرکزی بانک وای د محرم پر لسمه به د کابل لا بلا بلا برخو نجدي 100000 سی سی وینه د مرکزی بانک زیر میته وسپارل سي. نور حل ل دی وینه درڅخه.
د افغانستان د وینې مرکزی بانک وایي د شورا په رانږدې کېدو سره هر ورځ لسګونه کسان د وینې ورکړې لپاره یاد بانک ته مراجعه کوي. د بانک د مسؤلینو په وینا هر ورځ له شپېتو نه تر اویا پورې کسان بانک ته ورځي او هر یو شاوخوا 450 سی سی وینه له ټپیانو او ناروغانو سره د مرستې په موخه دغه بانک ته سپاري. د کابل ښار اوسیدونکی مصطفی چې د وینې مرکزی بانک ته راغلی وایي د دې په ځای چې د محرم په لسمه خپله وینه په سړکونو تویه کړو، هر کال له خپلو ملګرو سره مرکزی بانک ته راځو او د خپل وس په اندازه خپل وینه بانک ته سپارو.
موږ هر کال د عاشورا څخه یو ورځ مخکې د محرم لسمې په مناسبت خپل وینه ورکوو. که د جګړې ټپیان یو یا ناروغان وي، داسې ناروغان هم شته چې وینې ته اړتیا لري، په ځانګړي توګه د وینې سرطان.
احسان الله بابوکرخیل بیا د خپل ناروغ ملګري مرستې لپاره بانک ته راغلی تر څو د ده په وینا خپله ایماني او انساني مسؤلیت ادا کړي.
و مزار نه زنګي و چې دلته د ما یو انډیوال ده کانګو مریض ده، ته وینه ورکوي. یو نفر پیدا کړي، ما ته یو احساس پیدا شو، داسې یو احساس پیدا شو، یو انساني احساس او مسؤلیت پذیر شوم چې زه د یو انسان لپاره د کومک وړ شوم.
د افغانستان د وینې مرکزی بانک مسولین وایي دا شورا په ورځ د وینې راټولولو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د دې بانک د مشر عنایت الله هاشمی په وینا په پام کې ده چې سبا د دوی د اټکل له مخې د محرم په لسمه له زرو کسانو وینه واخیستل شي.
په دې ورځو کې د عاشورا له رانږدې کېدو سره په خپله خوښه د وینې ورکوونکو شمیر زیات شوی. تقریبا هر ورځ له شپېتو تر اویا کسان راځي او وینه ورکوي. د عامې روغتیا وزارت او مرکزی بانک بشپړه چمتووالی لري. نور ټیمونه هم شته چې د ځینو تکیخانو سره د هوکړې پر بنسټ د طبي وسایلو په پام کې نیولو سره به وینه راټولوو. کوښښ کوو چې په کافي اندازه وینه راټوله کړو.
د ښاغلي هاشمی په خبره په تیرو څلورو کلونو کې کابل کې په خپله خوښه د وینې ورکوونکو شمیر 50% زیات شوی دی، خو ښاغلی هاشمی په ولایتونو کې په خپله خوښه د وینې ورکړې بهیر کمزوری یادوي. د ده په وینا د وینې بانک هڅه کوي تر څو د ټولنیزو پیغامونو او رسنیو له لارې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي چې د وینې بانکونو سره مرسته وکړي. د افغانستان د وینې مرکزی بانک د معلوماتو پر بنسټ خلک د محرم په لسمه او نورو ورځو کې کولی شي د وینې بانکونو تر څنګ استقلال، جمهوریت، رابع بلخی، وزیر اکبر خان، اندرا گاندی، علی آباد، ابن سینا او ملالی روغتونونو ته د وینې ورکړې په مخه ورشي. اوس پښتنه داده چې په ټوله کې د وینې ورکړه څومره ګټې لري. د یو شمېر ډاکټرانو په وینا هر کال باید سالمی خزی درې او سړی سلور زله په اوسط ډول 450 سی سی وینه له خپل وجود څخه وباسي. د ډاکټرانو په وینا په دې کار انسانان کولی شي د زړه د ناروغیو او خطرناکو سرطانونو مخه ونیسي.
د ډیوی نادر راپور مو اورید. د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت وایي چې پروان او نور ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو د جری کېدو له کبله زیانمنو سو سره د مرستو لړۍ روانه ده. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاری له ازادي راډیو سره په ځانګړې بحث کې برخه اخیستې ده. د حقیقت څه دی په پروګرام کې بشپړ جزئیات اوریدلی سئ. په همدې خپرونې کې دا پروګرام خپریږي. په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي د هیواد په 400 ولایتونو کې له سیلاب ځپلو سره په میلیونونو افغانۍ مرسته ځانګړې سوې ده. خاطر پر دې سو نور تفصیل.
د طبي پیښو سره د مبارزې په برخه کې د افغان دولت وزارت وایي د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې سیلاب ځپلو ته د مرستې لړۍ پیل شوې ده. د دې وزارت مرستیال محمد قاسم حیدري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه مرستې د ولسمشر د حکم پر بنسټ یو شمېر ولایتونو ته رسیدلې دي.
تر دا مهاله پروان ولایت ته 8 میلیونه، پنجشیر ته 3.5 میلیونه او لوګر ولایت ته 3.5 میلیونه افغانۍ انتقال شوي دي او د اړتیا په صورت کې به دې ولایتونو ته نورې پیسې هم انتقال شي.
ښاغلی حیدري وایي مرسته د هغه 215 میلیونه افغانۍ بیله ده چې مخکې د طبیعي پیښو پر وړاندې مبارزې لپاره ځانګړې شوې وي. په دې وروستیو کې کابل، پروان، پنجشیر، خوست، بامیان، کونړ، نورستان، کاپیسا، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا، لغمان او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې سیلابونو پکې خلکو ته د مالي زیانونو تر څنګ ځاني زیان هم اړولی. په افغانستان کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت د چارواکو په خبره وروستیو سیلابونو 155 کس مړه او 1300 نورې ټپیان کړي دي. د دوی په خبره دي سیلابونو 1290 استوګنیز کورونه په بشپړ ډول ویجاړ کړي دي. د طبي پیښو سره د مبارزې په برخه کې د افغان دولت وزارت دغه شان وایي چې سیلاب ځپلو سره د ملي او نړیوالو خیریه بنسټونو لخوا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو د ویش لړۍ روانه ده. خو یو شمیر زیانمن شوي کسان بیا حکومت دغو مرستو د ویش په برخه کې په ناانډولۍ تورنوي.
زما نوم مرتضی دی، د پروان ولایت اوسیدونکی. زه یو له هغو کسانو څخه یم چې په سیلابونو کې مې زیان لیدلی. مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي، زیانمنو ته نه رسیږي.
نوم مې نیازک خان دی، د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. زه یو له هغو کسانو یم چې دغه سیلابونو مو د کور خوا کې مځکې وړي او زموږ کورونه یې خراب کړو. نو زموږ له دولته دغه هیله ده، له موسساتو مو دغه هیله ده چې موږ سره د همکاري وکوي، څو زموږ شوي زیانونه بیرته جبران شي او موږ خپل ژوند ته بیرته په عادي ډول باندې دوام ورکړو.
هممهاله په افغانستان کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت بیا وایي د مرستو لړۍ روانه ده او دغه مرستې به ټولو اړمنو کسانو ته وویشل شي. تېره اونۍ د هیواد په یو شمېر ولایتونو په ځانګړي ډول پروان کې سیلابونو خلکو ته درانه ځاني او مالي تاوانونه واړول. د پروان ولایت د سیمه ییزو چارواکو په وینا په دغه سیلابونو کې 110 تنه وژل شوي او 126 نور ټپیان شوي دي، خو د دوی په خبره دا شمېره لا وروستۍ نه ده.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
روغتیا وزارت وایي که څم په دغه هیواد کې د کورونا وایرس سطحه راټیټه سوې، خو په وینا یې که چیرې د خلکو لخوا روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیول سي، ممکن په دې هیواد کې په دې وایرس د خلکو د اخته کېدو شمېر زیات سي. تفصیل له کابله د ناجیې صاپۍ په راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د خلکو د بېغورۍ له امله بیا ځلي د کورونا ویروس له احتمالي پراختیا اندېښمن دی. په پلازمینه کابل کې د ماسک کارول کم شوي او تر ډېره خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې نه نیسي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو نن ازادي راډیو ته وویل څو میاشتې مخکې له ماسک پرته بهر ته نه راوتل، خو د دوی په خبره اوس ماسک نه کاروي ځکه کورونا ویروس په افغانستان کې لمنځه تللی. د کابل ښار یو اوسیدونکی الفت الله ملکزاده وویل
موږ خلک همیشه وخت د دوستانو سره چې څنګه نږدې کېدو د لرې نم ستړیمې شور سره به کول او د ستړیمې نه پس دا ټول قوانین په ځان باندې تطبیقول، لکه ماسک ماچول، ضد عفوني مواد هم په ځان باندې استفاده کول، ډېر باندې نه ګرځېدو، د تګ راتګ څخه هم ډډه کول، او د فلان لپاره چې موږ البته دغه ماسک نه استفاده کوو او د یو سلسله دا بازی قوانین من زان باندې رد کړی دی نه تطبیقو.
یو شمیر درمل پلورونکي وایي له تیرې یوې میاشتې راهیسې د ماسک او میکروب ضد درملو خرڅلاو هم کم شوی. په کابل کې د یو درمل پلورنځي مالک اسدالله وایي مخکې به یې هره ورځ 150 پورې ماسکونه خرڅول، خو اوس د ورځې 15 ماسک هم نشي پلورلی.
پخوا چې کله د کورونا نوی راغلی په هغه وختونو کې د ورځې 2-3 بستې ماسک، البته چې 2-3 بستې ماسک 200-300 ماسک کېږي، د ورځې به وتل د موږ سره خرید فروش به زخ زیات و او قیمتونه ډېر زیات لوړ شوي وو. د اوس نه اوس په حال کې چې ګورو د ماسک او سانټایزر قیمتونه ډېر زیات راټیټ شوي نسبت تر پخا، اما اوس د خلکو توجه ډیر زیاته کمه ده، ډیر زیات کم ده، یعنی د ورځې 2-3 ماسک که فروش شي تر هغه زیات نه کیږي.
اوس پوښتنه دا ده چې آیا په ښوونځیو کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې نیول کیږي؟ په کابل کې د یو ښوونځي دوه زده کوونکي ازادي راډیو ته وویل
نوم یې محمد یعقوب دی، ښوونځي ته ځو درس وایو، هلکان ماسک نه کاروي، زه په خپله هم نه کاروم.
زه مسکا یم، ټول مکتبونه شروع شوي دي، هیڅوک د سکاش ماسک نه کاروي، زه هغې ته ګورم، زه هم نه کاروم.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم په دغه هیواد کې د کووېډ 19 ناروغۍ کچه راټیټه شوې، خو ټینګار کوي که چیرې خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي، ممکن د دغې ناروغۍ کچه بیا ځلي لوړه شي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل
بلحال کورونا ته مکمل ډول شکست نه ورکړی، بلحال امتحادي شته د کورونا په هیوادونو مو دا غږ دی چې باید موږ سره په دې برخه کې جدي همکاري وکړي، که نه خدای مکړه زموږ دغه ګرام چې اوس ټیټ شوی د نظر پخوا ده یو ځل بیا د امریکا په څېر دغه فیصدي به هم لوړه شي.
ښاغلي ترکی دغه شان د محرم لسمې نیټې مراسمو ته په اشارې وویل په دغو مراسمو کې باید ټولنیز واټن او روغتیایي سپارښتنې په جدي ډول په پام کې ونیول شي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت ویاندې نوري نزهت نجرابي نن ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په ښوونځیو کې د کورونا هیڅ یوه پیښه نه ده ثبت شوې او په دې برخه کې له ټولو ښوونځیو جدي څارنه کیږي. د روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا درې مثبتې پیښې ثبت شوې او د یاد ویروس له کبله د مړینې کوم راپور نه دی ترلاسه شوی.
د ناجی راپور مو اوري چې په افغانستان کې د کورونا وایرس په اړه وو. د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو د جلب او جذب مسؤلان وایي چې د ملي اردو لیکو ته د ځوانانو لیوالتیا زیاته سوې ده. چارواکي وایي د روان کال په 5 میاشتو کې شاوخوا 2000 کسانو په پوځ کې د شاملېدو لپاره نمونه لیکلي دي. صادق رښتینی د 215 اتل خل اردو روزنیز مرکز ته ورغلی.
عبدالقیوم د 215 اتل کلی اردو په روزنیز مرکز کې د پوځي زده کړو سند ترلاسه کوي. هغه 5 میاشتې مخکې د ملي اردو په لیکو کې شامل سو او 4 میاشتې پوځي زده کړې وکړې.
مربی شان میزده کړل لکه انشانس دا وایم چې لونو وو پاسمان او پاسماني صحوي پاسماني پشاري نن فارغ سولم بس دا احساس کوم چې خپل د وطن لپاره خدمت وکم.
نیاز محمد او داوود شاه هم د ملي اردو په لیکو کې دوه تازه شامل سوي سرتیری دي چې پوځي روزنه ترلاسه کوي. دوی چې د اتلس څخه تر 15 کلونو پورې عمرونه لري او لوستې کسان دي. ازادي راډیو ته وویل د زده کړو پر مهال ورته د ځان ساتنې د وسلو د استعمال او د خلکو سره د ښه چلند روزنه ورکول کېږي.
سلام زده کړې راکوي بل هر رقم مثال ماریبي ته جنگ کې هر څنګه رقم ځان څنګه وساتو او څنګه دښمن په مقابل کې څنګه وجنګي
ټول سلام درسونه مې زده کړې دي. ګرد
په جنوب کې د 215 اتل قلی اردو د جلب او جذب مسؤلین د ملي اردو لیکو ته د ځوانانو د لیوالتیا د زیاتېدو خبره کوي. د 215 اتل قلی اردو د جلب او جذب درستیزوال ډګرمن نوراغه حسین ازادي راډیو ته وویل د روان کال په 5 میاشتو کې شاوخوا 2000 کسانو په ملي اردو کې د ګډون لپاره نوملیکنه کړې چې له دې شمېر څخه 600 کسانو ته پوځي زده کړې ورکول شوي او 400 نور تر پوځي روزنی لاندې دي.
ارقام تر 2000 اضافه راغلی مشته کال لا پرانه مشته تقریبا د 1500 کسه آماده کړی فارغ کړی چې نور هم فلارې دي چې به فارغ وس نور هم راځي او موږ کوشش کوو او زموږ ټول هیوادوال په دې پوسټ په حقیقت نور هم راځي سره ان شاء الله او موږ دلته د تعلیم او تربیه لاندې نسو.
چارواکي په داسې حال کې د ملي اردو په لیکو کې د ځوانانو د لیوالتیا خبره کوي چې د ورستوي خبرو سو راپورونو لمخې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوال مخالفینو سره په جګړو کې لستوند سره مخ دي. د دغه ستونزو ډیره برخه د سرتیرو کم امتیازات، ناسم تجهیز او د یاشي ټیټ کیفیت دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جرمنی په پلازمینه برلین کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د لګول سویو بندیزونو پر ضد نن مظاهره کیږي. مظاهره چانو ته ویل سوي چې خپل منځي واټن مراعت کړي. تفصیل له اسدالله لودین.
که څه هم یو اونۍ مخکې په برلین کې پلان شوی د مظاهره باندې بندیز اعلان شوی وو، خو نن سهار وختي یوې محکمې دا بندیز لغوه او د مظاهره اجازه یې ورکړه. د محکمې یو ویاند ویلي پر مظاهره سربیره یو پریډ ته هم اجازه ورکول شوه، خو په دې شرط چې ګډونوال به یې خپل منځي واټن ساتي او یو شمیر نور شرطونه به پام کې نیسي. کله چې محکمې پر مظاهره لګول شوی بندیز لری کړ، د مظاهره جوړونکو خوښي څرګنده کړه او دا یې د خپلو لومړنیو حقونو بریا یاد کړه. هلته پر نننۍ مظاهره د دې لپاره بندیز لګېدلی و چې میاشت وړاندې په ورته اعتراض کې ګډونوالو ماسکونه نه و لګولي او خپلمنځي واټن یې نه و ساتلی. د برلین د پولیسو مشرې بربره سلویک اټکل کړی چې د مظاهرې ګډونوال به شاوخوا 1500 کسان وي. د دغه چارواکي په خبره 3000 پولیس د مظاهره چانو د خوندیتوب او تنظیم لپاره ګمارل شوي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پرون د اگست 28 له خلکو وغوښتل چې د کورونا ویروس د مخنیوي تدابیر پام کې ونیسي. د خبرداري ورکړ چې راتلونکو میاشتو کې ممکن دغه وبا نوره هم خطرناک شي او تر هغه به ژوند نه عادي کیږي چې واکسینې پیدا نشي. په جرمني کې د کورونا ویروس د څه باندې 2200 پیښو راپور ورکړل شوی او تر اوسه له دې ډلې 9290 تنه مړه شوي. د جان هاپکنز پوهنتون وروستۍ شمېرې ښیي چې د نړۍ په کچه په دغه ویروس د اخته شوو کسانو شمېر 24.6 میلیونو ته رسېدلی او ورسره د مړینې شمېر له 3,15,000 څخه اوښتی. دغه وبا په بیساری ډول د نړۍ اقتصاد هم ځپلی. تازه کاناډا ویلی چې د کال په وروستۍ څلورمه یا وروستۍ دریو میاشتو کې یې د ناخالصو عوایدو کچه 8.5% کمه شوې. دغه هیواد پر خپله پوله د غیر ضروري سفرونو د بندیز موده د سپتمبر تر وروستۍ نیټې پورې وغځوله. هنګری هم نوي محدودیتونه اعلان کړي او ویلي دي چې د سپتمبر له لومړۍ نیټې د ورتلونکو کسانو پر مخ پوله تړي. دوی ویلي د هنګری اوسیدونکي دغلته د ستنېدو پر مهال باید دوه منفي ټیسټونه وړاندې کړي چې له 14 ورځني قرنطین نه خلاص شي. فرانسې د ماسک لګول جدي کړي خو هیله یې ښودلې چې پخوانی ویجاړوونکي اقتصادي بندیزونه به له سره نه لګوي. فرانسه کې پرون جمعه د کورونا 1400 پیښې ثبت شوې چې پام وړ زیاتوالی ښیي.
له دې سره 4:30 سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه اورئ.
په زابل کې د سړک غاړې ماین چاودنې د ماشومانو په ګډون درې ملکي وګړي وژل. د زابل د والیوان ګل اسلام سیال رسنیو ته په یو پیغام کې وویل چې دا پېښه نن سهار د شارجوی ولسوالۍ په مربوطاتو کې سوې ده. په افغانستان کې د طبیعي پېښو سره د مبارزې وزارت وایي د هیواد په 14 ولایتونو کې د سیلاب ځپلو سره میلیونونه افغانۍ مرسته ځانګړې سوې. د دې وزارت مرستیال محمد قاسم حیدري ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځانګړې سوې مرسته د هغه څه باندې 200 میلیونه افغانۍ بېله اضافي پیسې دي چې سیلاب ځپلو ته ځانګړې سوې دي. په هرات کې د مولانا د موسیقي ډله وایي په کورنیو او بهرنیو فستیوالونو او غونډو کې په کنسرتونو سره غواړي عرفاني موسیقي ترویج کړي. دغه ډله تر ډیره د مولانا جلال الدین محمد بلخي شیرونه د افغانستان له محلي موسیقي سره اجرا کوي. د بیلاروس حکومت د هغو ولسو خبریالانو د کار جواز لغوه کړ چې د دې هیواد د وروستي ناکراریو راپورونه ورکول او ټاکل شوی دی چې نن په برلین کې د کورونا وایرس له امله د بندیزونو پر ضد مظاهره وشي.
افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې له تیرو 40 کلونو راهیسې په کې د بېلابېلو حکومتونو د کړنو او جنګونو له کبله ډېر خلک یا کډوال سوي یا ورک سوي دي. د اګست 1 د ورکو سول نړیوالې ورځې سره برابره ده. تفصیل له خان محمد سین.
د تیرو 40 لسیزو جګړو کې بهر ته د غیر قانوني مهاجرتونو او نورو لاملونو له امله زرګونه افغانان ترې تم شوي دي. د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ اوسیدونکی نعمت الله یو له ورکو شوو کسانو څخه دی چې تر اوسه هم د مرګ او ژوند په اړه معلومات نشته. نعمت الله په سیمه ایزو پولیسو کې دنده لرله. 4 کاله وړاندې د ناوی ولسوالۍ د سقوط په جګړه کې ترېتم شو. د نعمت الله ماما محمد داوود ازادي راډیو ته وویل 4 میاشتې په ورک خوری پسې وګرځېد خو هیڅ هم ترلاسه نه کړل. نعمت الله چې د کور د ګټې وټې یوازینی سړی و، درې ورونه او درې خویندې لري. پلار او مور یې زاړه دي او کورنۍ اوس په ناوړه اقتصادي وضعیت کې اوسیږي. محمد داود وای د نعمت الله مور په خپل ورکشوي زوی پسې لیوانی شو. اوس چې څوک نوم واخلي په کوکو پسې وجاړي.
مور خو دا چې هغه چې نوم یې ورته واخلي هغه جاړي. بیا مور دی ونی سو سر ته اسایده د لاس ورکړه. بیا ما دوه واره کوچ ته دی وجه د خورکی کابل ته نه بوتله. د لته په هغه ځمن کې مې دا وای پکړي دي.
محمد داود ګیلمن دی چې په حکومت کې داسې مسؤله اداره نشته چې د ورکو کسانو په لټنه وکړي. یوازې د نعمت الله کورنۍ نه ده چې د ورکشو ستنېدو ته شیبې شماري، بلکې دې ته ورته په زرګونو کورنۍ شته چې په داشان برخلیک اخته دي. په افغانستان کې نه یوازې دا چې د ورکشو د شمیرو په اړه معلومات نشته، بلکې داسې یو بنسټ هم نشته چې په دې برخه کې مسؤلیت ولري. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت تاییدوي چې په دې برخه کې کومه ځانګړې حکومتي اداره نشته. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح عشرت احمدزی ازادي راډیو ته وویل
نو چې کوم ځانګړي او خاص اداره نشته ده چې هر خلک چې څوک ورکیږي د دې حکومت اتحاد وګړي ولري. څوک نه ځي چې مثلا ناسبې ادارې ترته چې ولا زما داسې یو کس ورک سوی ده بیا لاړشي هغه کوم ځای کې ثبت کړي.
د افغانستان د 3 میاشتې اداره چې تمه کیږي په دې برخه کې کار وکړي وایي په دې تړاو کوم فعالیت نه لري. د بشری حقونو د سار نړیوال سازمان هم 100 کاله وړاندې یو راپور کې لیکلی و چې د 1950 کال د ثور لومې نیټې وروسته په 6 میاشتو کې یوازې په کابل کې 20,000 کسان ورک شوي دي. د هالند لوی سرونوالی هم د 1392 لمریز کال د سومبلې په میاشت کې د 15,000 کسانو یو لیست خپور کړ چې ویل کېږي د 1350 او 850 ترمنځ کلونو کې د افغانستان استخباراتي ادارې اکسا وژلي دي. که څه هم د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم مخکې له دې له افغان حکومت غوښتي وو چې د ورکشو کسانو د مړي او ژوندي د موندلو لپاره هڅې وکړي. د نړۍ په ډېری هیوادونو کې د ورکشو برخلیک څرګند نه دی. په تېره په هغو هیوادونو کې چې جګړې، سیاسي فشارونه او کډوالۍ پکې وي، د خلکو ورکېدل پکې په یوه عادي امر اوښتی دی. د ملګرو ملتو سازمان د ورکشو زیاتوالي ته په کتو د اګست 13 د ورکشو د نړیوالې ورځې په نوم نومولې چې د دولتونو او نړیوالو سازمانونو پام ورته راوړوي.